د منګانیز ډای اکسایډ په موجودیت کې مراتس وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. پرانسته کوونکو کله چې مشروب تاسو د اکسیجن لاسته راوړل اویل اوس کولی شو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوه شو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو که څه ووایو موږ او تاسو وویله چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی سیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولای سو. دوهم همدا ډول کولای سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولای سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کښې چې فضا د توغول کیږي د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کومو ځایونو کښې موږ او تاسو کولای سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول شوي دي. همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري. د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصر څخه لاسته راوړل کېدی هغه به ورته لیکو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفې څخه پیل پر شپږ نویمې صفې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو وویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کرسټلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړیږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او پام په ترتیب بیا هم د نور او مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي مادې لږ شي ویني چې او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای شي چې په دې ترتیب د کلورین منفی آیونونه چې شي بې ځای شي او په نتیجه کې موږ تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه خلاص ته راځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي. یو مقدار اوبه او په همدې ترتیب په دوامو معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خونسا کیدو تعاملونه هم وایي چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي چې په نتیجه کښې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي چې دغه ډول تعامل ته د خنثی کیدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي. نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون، موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده. نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت، په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره. خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کیدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کیدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي، نو په دې صورت کښې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سي کلمه یا هم وړستاری یو ځای کوو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کښې د اوسپنې په سلفیت کې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویله چې د او یو اس کلمه ورزیاتوو چې دلته وایي چې فیروس سلفاید، او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګورئ ویلانس یې مثبت دوه دی نو فیریک سلفاید وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتون یې مساوي دی، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکوي چې کپر برومایډ، او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زو ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ تاسو ویل چې مالګه چې دی خپل له فزیکی خواص څخه یو هم داده چې خپل مالګه جامدی او کریستلی او ماتیدونکي مرکبات دي. خپل جامدی دی خو کریستلی او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دی په مختلف رنگونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویل کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کې په زیات اندازه سره حل شي خو یو تعداد بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیات اندازه سره په اوبو کې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دی په اوبو کې په زیات اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کې په کم اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې دا چې بیا دی هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جبل څخه شمیرل کیږي چې په اوبو کې په ډیر کم اندازه سره حلیږي او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویل شوي حالات او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلونو چې دي هغوی د برېښنا تیرونکي هم دي یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپل ځانه تیر کړي ځکه چې خپل مالګې په خپل اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتوت خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنې یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تیرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي د الکلي سره تیزاب سره همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي نوي الکلي ګانې په لاس راکوي نوي تیزابونه په لاس راکوي په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینې که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي کله چې د دوی دواړو تر منځ تعامل ترسره سي دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي که څه هم موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې نوي تیزابونه نوي الکلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزات سره ترسره سي لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه یا هم د اوسپنه فلز دی چې د مسو کلوراید سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې کلوراید مالګه په لاس راکوي. په عین وخت کې بیرته کېدای سي مالګه نو نور مالګه سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکی او بیرته په عین وخت کې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې دا خپل هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې دا د خوړو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري. د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅخه استفاده کیږي چې د خپل یو سپین رنګه جامده کرستلي ماتیدونکې او یونیکی اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي چې موږ او تاسو دا مالګه ولې چې د تیزاب او سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه پلات راځي او په طبیعت کې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تر اوبو کې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تر اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو د کونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شرح خلاصت وایم او هیله لرم چې دل وستر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایډریټونه چې د 850 صفې څخه پیل یو شپېته صفې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایډریټونه. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې عضوي مرکبات وویل او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه، او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وایو چې کاربوهایډریټونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایډریټونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي چې خپله او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایډریټونه مساوي ده په SCN H2O M سره چې دا عمومي فرمول خپله د کاربوهایډریټونه ده چې په عمومي ډول کاربوهایډریټونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وینو چې په دې کې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربن عنصر هم شتون لري نو ځکه ورته کاربوهایډریټونه وایو. د کاربوهایډریټونو اصطلاح چې د خپل فاصل کشي کسه هم د کاربوهایډریټونه چې دي د کاربن او بلرونکو مرکبات دي نو دا صحیح نوم نه دی خو بیا هم دا نوم ورته موږ تاسو کارولای سو او په همدې ترتیب د کاربوهایډریټونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کې استفاده کولای سو چې یو هم د کاربوهایډریټونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالویو او د کورونو نو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي یو هم په نباتاتو کې د زیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پانی چې خپل د شنې پانی څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او له چې خپل د هوا څخه او اوبه د ریشو په واسطه سره اخلي چې بیا ورسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې بدلوي یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کې وینو ګران زده کوونکو شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پانی په اساس د هوا څخه ترلاسه کولای شي او اوبه خپل نبات زمکی لاندی در ریشه تخه کولی سی چی ترلاسه کړي چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي چې د کاربنونو شمېر شپږ د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز سو چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایډریټ او یوه اندازه اکسیجن هم لاسته راځي چې دغه معادله موږ او تاسو د ځایي ترکیب عملیه بولو چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ځایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی شي چې خپل ځان ته غذایي مواد کړي. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو موږ او تاسو کولی شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه دوه قیمته کاربوهایډریټونه او څو قیمته چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته قندونه لرو چې دا هم خپله هغه قندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته قندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي چې دوی بیا د دوه قیمته قندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته قندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته قندونو ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی سو چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم قندونه لرو چې یو عبارت له سکروز څخه ده چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز قند چې ده د شیدو قند ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز قند ده چې دا هم یو دوه قیمته قند ده چې دا دی خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته قندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته قندونه لرو یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه چې دا هغه قندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چې شي هایدرولیز شي. یعنی ساده یعنی یو قیمته قندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز شي عبارت ده څو قیمته قندونه څخه دي. د بېلګې په توګه لکه نشایسته خپله یو څو قیمته قند ده چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته قندونو باندې هایدرولیز شي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته قند ده او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته قندونو باندې تجزیه شي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپېژندل چې یو قیمته قندونه، دوه قیمته او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته قندونو کښې موږ او تاسو وویله چې یو قیمته قندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن چپاج ده. ګلوکوز فرکتوز، ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کان د چزيات وخت د انګورو په اوبو او امدې ترتیب سره په شاتو کې په ډیر لوړه کچه سره مندل کیږي او په همدې دلیل خپل د انګور د کان په نوم سره هم یادېږي چې دا ټول د ګلوکوز کان ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکله دی چې انرژي تولید کړي، د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې، د خپل یو انګور یو قیمته کان ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده، چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ هایدروجن دولس اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګرانو زده کوونکو هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي. او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو، د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویلی چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کان ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول تاسو وینئ چې سي دولس هایدروجن دوویش او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت د ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز کان چې ده، د چغندرو یا د ګنی په کان باندې هم ډیر مشهوره ده چې دا هم یو دوه قیمته کان او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده او یو سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وایستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتیني مواد یې لاندې کښېني، رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او په د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کان چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري. نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایشدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو، په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو. په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کان چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په سلو فیصدو کښې شپږ فیصده خپله د لکتوز کان وجود لري او د غوا په شیدو کښې بیا په سلو فیصده کښې څلور فیصده لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې ده هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څوک متا کندونه لرو چې څوک متا کندونه کښې مراد تاسو یو سلولوزه او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي نو دوی چې دي کاربوهایډریټونه یې په ډېر ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کیږي په همدې ترتیب، چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور، جوار، اومې، میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو، سلولوز هم د څوکې مته کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي. او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د پنبې مالوچ هم د سلولوز هغه دوې مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوزو څخه لاسته راځي. او د فلتر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي. زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څوکې مته کندونه. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څوکې مته کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او درېیم یا وروستی سوال، کاربوهایډریټونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلئ. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته را خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، دریم څپرکی، نهم لوست چې د 50مې څپې څخه پیل تر 80مې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو یې جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي یا هم کیمیکل بونډ ویل کیږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د دوو نه اټومونو ترمنځ یا هم د کیدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوعو عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیاته او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې لس کالوري پر مول کیدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښې او یا هم د زیاتې انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو یو نظریه وړاندې کړله چې ویله د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري دي چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکې مو وپیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بونډ وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړیږي. د بیلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کښې جوړ شوې اړیکه یوه برېښنایي اړیکه ده. که چیرې موږ او تاسو وګورو سوډیم کلوراید په مرکب کښې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي چې په دې مرکب کښې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بونډ وایو. او بل ګرانو زده کوونکو آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت که چیرې موږ او تاسو وګورو فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ولانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ولانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونینو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ او تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د په خپل وروستي قشر کښې اووه الکترونونه لري، نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیونیون باندې او کلورین چې وه الکترونه یې واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دوی په کیتون باندې تبدیل شو چې دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایي چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې ده هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوع عنصرونو اټومونو ترمنځ او یا هم کیدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړه شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کیږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وویله چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوع یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي او هم کیدای شي چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته شي، چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت د غیر فلزاتو کې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي. په دې اساس به رامنځته کیږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره، یا هم په مشترک ډول سره، یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي. او د دې تفاوت الکترونیکټیوټی چې ده، یا هم توپی د الکترونیکټیوټی چې ده، هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر 1.2 الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کېدای شي د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري. نو د کون کورازو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وو پیژندل، د اشتراکي اړیکه ډولونه وایي. د اشتراکي اړیکه ډولونه نظر الکترونیکټیوټی ته پر دوه برخه وشل سوی ده، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکه ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغه په درې برخه، چې یو ګون اشتراکي اړیکه، دوه ګون اشتراکي اړیکه، درې ګونې اشتراکي اړیکه ده، چې په دې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیوټی پر اساس باندې چې موږ او تاسو کتبي او غیر کتبي و، په ډیر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د هم نو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې د دوی الکتروني ورځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمیږي. او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګاتیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګران زکونکو، هغوی بیا د مختلفو نو اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلفو نو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي. او د دوو اټومونو ترمنځ د دې الکتروني ورځې چې دی، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم شوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم شوي. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیکټیویټي یا توپیر د الکترونیکټیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. د څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو ویني، د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلف نوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي، چې دوه اټوم هایدروجن، یو اټوم اکسیجن. د هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې شته قسمان منفي چارج درلودلو پر اساس باندې. تاسو ګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي، اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده، یو 0.15 درجه ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم اټوم قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو د بل سره یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښی، چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوې. او د دوی د الکترو نیګاتیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکه ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو، چې هغه یو ګون اشتراکي اړیکه، یو ګون اشتراکي اړیکه چې خپل د دوه اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول شودل سره رامنځته کیږي. چې کولای شو دغه یو ګون اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کشف په واسطه سره وشي. دوه ګون اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه جوړې الکترون په شریکولو سره رامنځته کیږي. چې دا اړیکه د دوه کشو په واسطه سره شودلای شو. او درې ګون اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکول سره رامنځته کیږي. شې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. لومړی راځو ګران سکون کو تاسو په دې مثال کې وګورئ، د مختلف د هم نو اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک سره شودل شوی دی. په دې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه د دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره شودل شوی سوی دی او پام دی اساس دا دی مختلف نوع اتمونه تلمین د اوبو یو مرکب ده د هایدروجن او اکسیجن تلمین یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن تلمین اشتراکی اړیکې مشال تاسو وینئ چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل سوی دی دا هم د مختلف نوع اتمونه تلمین دوه ګونی او درې ګونی اشتراکی اړیکې مشال تاسو وینئ پام دی اساس دا هم د اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمن راځو ګران زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده چې خپل د کوارډینیشن اړیکه څه ته ویل کیږي د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکه کې برخه لري د بل اټوم په واک شي ورکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه ده موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا راتلو بری شي چاره ولري
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهمه.